السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې، نن دوشنبه د حمل 15 او د اپریل 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزي زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي چې 20 کلن ربی شامراد او 40 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او 3 کاله وړاندې د نشه توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د هنګاو پر راپور کې راغلي چې دغه دوه کسان خوریای او ماماګان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیر میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسؤلیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. د هغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسؤلیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ټولنې یوه ډیپلوماته دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت پیل کړ چې د ماموریت له پیل دوه میاشتې وروسته یې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه په ورځ دغه پیښه ترهګریزه وبلله او یې ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به یې لازم اقدامات وکړي. راډیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلی دی. د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړي برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولی دي. د یک شنبه ورځې دغه توغندیز برید کې د دو ماشومانو په ګډون 4 وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللی او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا ازادۍ راډیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځې عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلی دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هرو 15 کابل ښاریانو 4 غیر پلان شوو سیمو کې اوسیږي.
کله چې باران وشي خلک ډېر متضرر کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات او خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اول انرژي باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستانه ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
ما پلار سپیده سپینګیره ده تقریبا د 50 کلو عمر کې ده. هغه لار افغان د بلدغه ته واړو درخه مانی کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو. موږ په خبره کې پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي، او د طالبانو حکومت د اعدامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هبیټات وایي چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیر ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی چې تمه ده له پاکستان د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکو د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شویو سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي، او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي، او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او لامه ترانسپورت ته لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه اوباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي، او هر کله چې د اوبو له کمک سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هرو لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي، او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 3 ساعته 4 ساعته زموږ سړکونه نه ښکاري، او دغه اوبه خامخا سرات کوي. یا هغه خلکو چې کورونو کې بمبې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل د استفادې نه وي، هغه څکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي و چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي، چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په پیل کې ویلي و چې افغانستان د اقلیم د بدلون عمله د نړۍ شپږم زیانګاله هیواد دی، چې له عمله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متیو الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي، او په هغو سیمو کې چې زیانونه ور رسیدلی دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګری ملتونه وایي افغانان خای اړسي چې د خپل ځوان په بیلابیلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره نوي او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو پاکستان ته چیرته چې د اپریل له لومړۍ نیټې راپدې خوا په دو لوی ښارونو اسلام آباد او راولپنډۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوي چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دي. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه غواړي چې د کډوالو درایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغه غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستانه د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلې دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد حکومت له خوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله یې کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وایي چې دې وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل په خور خو کورنۍ غړي افغانستان ته ریپورت شوي.
د ما بلار زده سپینګی ده تقریبا د 15-18 کلو په عمر کې ده. هغه لړ اخوا د پدغه ته واړو په ترخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پاتې شو مونږ په خور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ایستل سوی افغان کډوال دی چې په خبره ایدا محل د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جیته را کې و هغه ته هر سلا زب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کوم پیسې و کوم چې موږ مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو، بل څه تقریبا 15 کال کېږي چې موږ هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زور زبردستی وکړ مثال وګاړو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول و چته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو لامل آن دیوبل له حواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل
موږ تر بور بیا صحیح وا په تک کې ونیول زمونه غریبانان دلته پاتې دي. صحیح وا غ اسلام آباد ترغله او ګاډه سودا کې څه ده هغه او کې کوارټ ته بوته او دوی ډیپورت کړو. دې کې دوم نه ما شومان او زنانه دوم نه ډېر د لسا نه سي دي نه سي کنه شپې ټریلې را وغواړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخیځي کنه موټروي باندې بارو بار ځي.
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پي او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې اتلکاو چلویک سره افغان کډوالو تر لاسه کړی دی. افغانستان ته تازه استانه کړل سوی د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او لچا هم د خپل کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیلې او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کې هغه د ګلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت بې ورځې ټایم وي نو سیدا ترله معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوان کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یادې نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابۍ او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینې نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
او دا عملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې عملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کم دی نو مونږ دي ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوې احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي مونږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت وی دا موږ سره پراته وی احتجاجونه مطلب دا مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل اندا کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دی؟
دا 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 چمن کې دمغه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم او کډوالو چې غوي په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غي نه ورستم د امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا برغي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې مونږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته د کوم سره برکه کم ته نور کم کو نه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دا غین خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک بارو کې او د سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دي خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته مونږ ورکو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده
یعنی د مونږ خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زمونږ په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي ټیکشو مونږ یو کام یو یو خلک یو یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دین راغلي دي او مونږ چې کم دین په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلچر زمونږ مطلب د فارس باندې گزار کړی دي نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه زمون نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلک مطلب د دا بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دین او مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک ځکه نو دا وسایل لکړی دي نو دا مطلب دی مونږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دي نو موږ احتجاجونه کوو دي
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو خارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي
انا نن ټول پاکستان مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په هغه کې په سواد کې مطلب دې لپاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان کوم خنه نیول کېږي د دې بنظمۍ مدیریت بسم وسی یا به دا سم بمناسب ډول باندې د خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سر به یو فریش رجوع دا د کورټ پتر باندې مطلب دی حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا رحم خابس رنگ وروړي
د پی ټی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره د خپلو پلان شو لارینو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمې او نړۍ تودو مسلو ته یوا موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا چې د اوکراین پر سومي خار د روسیې پرونی خنډلی بری د امریکا او اروپای مشرانو سخت خبرګونونه لپاره ولې د یک شنبه ورځ د غتوغندیز بریټ کې د دوه ماشومانو په ګډون څلور درستنو وجل شول او د 15 ماشومانو په ګډون 111 نور ټپیان شول بریټ داسې مهالو شول چې مسیحیان د خار په مرکز کې کلیسا ته روانو ترڅو د یک شنبه د ورځ عبادت ترسره کړي بلورته په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وجنه ککړ کسان ونیسي دا چې په څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غوړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایران او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وجنه کې ککړ کسان ونیسي د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي دا تراغی ورسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د گاډو په مستری خانه کې اته کارګران ووژل د جرمنی خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغه یې وتړل او وی وشتل د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې بریټ په کلکه غندلی دی په اسلام آباد کې د ایران سفارت رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی په بیان کې راغلی تر هغهري ټول سیمه ته شریک غواخ پیښ کړي دي چې پر زده باید ټول هیوادونه غړي هڅه وکړي تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا اولی وژلې دي خو د جرمني خبري اژانس وايي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال حمله او د پاکستان ډان ورسپانوي د بلوچستان ملي فوج بلوچستان نېشنل آرمي په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلې ده. مشال رادیو البته په خپلواک توګه د معلومات نشي تاییدولای. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټن ځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقدامات غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. ورورو د دغه خبرونه د خبری برخه د پایښې بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا روستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل. او اوس په را شو د ته چې په واشنگتن کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هغه اقدام غندله چې له مخې د افغانستان او کامرون د زرګون اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس پروګرام لغوه کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندلې. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقونو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12 په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقونو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور له منځه وړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بے ثباتی لویری تختیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11 په یو بیان کې ویل وزارت یې د پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مې له میاشتې څخه یعنی 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامرونی اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې اوشمیر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. لډلې یو چنی غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ دي. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی. حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولای شي ناوړه پایلې ولري. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
از یک سو تغییرات ناگهانی
دی وی لیوی خو ناڅاپی بدلونونه او په قانوني پروسه کې د رونتیا نشټوالی د کډوالو ترمنځ بی باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړې. لبل خو د اقدامات کول شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسنی حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.